مونه ستړي مشي په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شوی دی. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به په دې خبرونه کې خبر شي. خو له هغې وړاندې ورسو خبرونو او یو څو راپورونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغې سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یو بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا څلور سوه ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي. کندهار کې لیوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه لخوا وژل شوې ده. دا معلومه وسله والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې کندهار کې د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې سیمې ته نږدې په یو کور کې کس خپله ښځه وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرایل او پوځ په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځنې ساحې پنخه کړې دي. ول شوې دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس پرتی ډلې لخوا شوې. د پیښې داسې وخت کې چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرایلو پولیسو چاپی اچولې وې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرایلو وویل جیټ الوتکو یې لس اهداف ویشتلې دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شاملې دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخموت له یوې ساحې د بلې ته د پوځیانو د ستولو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي دی چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې کړې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې په ډزو وواژه او بلې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمي افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیوه. دغه پیښه په روزایویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړې بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځم په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نخښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره ښځې او نجونې اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاټل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
خځې په ټوله نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري او په ځانګړې توګه په افغانستان کې یوازې ښځې کولی شي چې ځینو ډېرو زیانمنو کسانو ته لاسرسی ومومي ځکه چې د ډېری زیانمنونکو کورنیو سرپرستي ښځینه کوي او نارینه مرستندویه کارکوونکي نشي کولی دوی ته ورشي.
پام دی حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخت لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځنګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز پاړه خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذوالۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پرېکړه به هغه افغانان چې لا وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمینې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل:
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پرېکړه غندم او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغېزه وکړي او کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزوری کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخه دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم خپل پریکړه کې بدلون نه دی راوستي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتا سو سره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز لکبروف له نړۍ غواړي چې افغانستان دې په دې حساسو شیبو کې نه پرېږدي. رامز لکبروف په یوې اعلامیې کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپره کړې ده، د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د حیاتي او مالي مرستو په کمولو دې افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل اوسیدونکي مونیسا د څلورو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري. هغه چې د ګلدوزی هنر یې زده دی او له دې لارې یوه اندازه پیسې ترلاسه کوي، وایي په دې پیسو نشي کولی د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړي، ځکه خو نړیواله مرستو ته اړتیا لري.
همدا مو چې لږې ژوند روان و، موږ ته یو که دوه میاشتې خوراکي توکي راکړل، ډېر ښه وله، همدومره مرسته غوښتله. ژوند مو لږ روان و، که نو اوسې څه به کوو؟ په کور کې ناسته یم، ګلدوزي کوم، بلوچي ګنډم. د میاشتې په آخر کې 400 لاسته راځي. یو زوی مې هم پلاستیک پلورونکی دی او کراچۍ هم چلوي. نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه که مرستې بندې کړي، په دې معنا چې یوه لویه فاجعه به رامنځته شي. ماشومان چې ډوډۍ پیدا نه کړي مړي.
مریم د کابل بل اوسیدونکو ده، د ازادي رادیو ته وویل د مرستو په بندیدلو به اړمنو کسانو ژوند لا خراب شي. د ازادي رادیو ته وویل
یو دوه ځلې مو ډېره کمه مرسته واخیسته. په وړو بوجیو کې به یې اوړه راکول، په یو پلاستیک کې به یې مکروني راکول، لوبیا او همداسې شیان. ډېر زیات نه خو همدا که قطع شي نو په خلکو به ژوند له بده بدتره شي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الکابروف له نړۍ غوښتي چې افغانستان دې په دې حساسو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. رامز الکابروف په یوه اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ یې خپره کړې، د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیزونو په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالو ټولنې وغوښت د حیاتي او مالي مرستو په کمولو دې افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. ښاغل الکابروف زیاته کړه چې افغانستان د مخه په نړۍ کې لا تر ټولو لوی او سخت بشري ناورین سره مخ دی. د بودیجې کموالی او د مرستو رسوونکو ښځو د کار بندیز ټول افغانان اغیزمن کړي دي او 28.3 میلیونه وګړي لا هم د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کېدای شي دا بندیزونه په لنډمهاله کې ډېر د پام وړ ونه اوسي، خو امکان لري چې بشري شریکانو لیوالتیا به د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو په برخه کې کمزوره کړي. ښاغلی الکابر وویل دوی د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي. د هغې په خبره دا عقلانه نه دی چې د بشري مرستو په کموالو افغانان لا ډېر زیانمن شي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو د اعلامیې او د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو نظر هم واخلو، خو د شاوخوا اته کسانو سره د اړیکو نیولو سره دوی د موضوع د حساسیت له امله حاضرې نه شوې. ازادي راډیو سره مرکه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق وایي که طالبان د ښځو پر کار کولو بندیزونه لرې نه کړي، نو د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو د ژوند په بیه تمامه شي. د یونیسف اجرایی مسؤلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو دغه پریکړه د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده او دا په ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوری کوي. نور جزئیات په راپور کې.
اون مو کمک ها خوب است از سازمان ملل که بخش مردم کمک کنه، اولادایش گشنا نمونه.
د پلاسماینی اوسیدون که مریم چه کورنه اقتصاد خورا کمزور دی اندیښنه لري که د ملګرو ملتونو مرستې بندې شي نو دا به د افغانانو ترمنځ د بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړي. مریم وایي خلک د ملګرو ملتونو مرستو پرته ان خپلو ماشومانو ته د ساتنې او پالنې توان هم نه لري.
اگر اجازه ندی مردم
که د خلکو ښځو ته په ملګرو ملتونو کې د کار کولو اجازه ورنه کړي، د خلکو اولادونه تلف کیږي، بربند پاتې کیږي، وږي پاتې کیږي، هیڅ هم نه لري. همدا مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. خلک هیڅ کاروبار نه لري، سهار تر شپې په کورونو کې وي، هیڅ خوړلو ته نه لري.
درسته بګور د خانه یا هیڅ چیز نداره بخوره.
یو بل مېرمن چې خپل ماشوم د درملنې او شیدو اخیستلو ورکولو لپاره ننګرهار ولایت یو کلینیک ته راوړی و، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لوږه او فقر د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له ښځینه همکارانو پرته ناممکنه ده چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق اجرایوي مسؤل کاترین راسل په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به په افغانستان کې په بشري ناورین د زیاتو ماشومانو مړینه او د ماشومانو د ژوند په بیه تمام شي. دوی وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده او دا به ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوره کړي. راسل په اعلامیه کې دا هم ویلي چې سږ کال 28 میلیونه افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15 میلیونه ماشومان دی. یونیسف اجرایی مسؤول د طالبان حکومت له لوري د ملګرو ملتونو سازمان او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق کې د ښځو پر کار بندیز غیر منطقي بللی دی. یونیسف د راس له قوله لیکلي افغاني ښځې زموږ د بشري مرستو حیاتي رګ په شان دي. هغوی ډېرې ماهرې دي. دوی آسیب پذیرو ماشومانو، ښځو، ناروغانو، زړو او معلولو کسانو ته لاسرسي لري. دوی داسې کسانو ته لاسرسي لري چې زموږ نارینه همکاران هغه ته لاسرسي نشي پیدا کولی. دوی د تغذیه متخصصینې، د ټولنې د روغتیایي او ټولنیزې رضاکارانې، معلمانې، واکسیناتورانې، نرسانې او ډاکټرانې او نور ډېر څه دي. یونیسف وایي سږ کال دوی پلان لري چې خوارځواکې ماشومان د درملنې، واکسینونو، کورنیو ته د ګرمو جامو ویش، د څښاک پاکې اوبه او نورو اړینو روغتیایي توکو ته د لاسرسۍ په برخه کې 19 میلیونه افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د دغو مرستو د رسولو لپاره سیمه ییزې ښځینه همکارانو شتون اړین دی. یونیسف اجرایی مسؤل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه دې لرې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز او د بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه کومه هیله بښونکې ځواب نه دی ورکړی.
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځانګړي یونیفورم طرحه جوړه کړي، خو تصویبي لا نه دی شوی. په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې لهې یونیفورم بدلولو لپاره د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو اندېښنې راپارولې دي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور نه وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو چې د دې پرول
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د عمومي ریاست دفتر لخوا د یونیفورم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې چې د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو غبرګونونه یې راپارولي دي. په یادې لایحې کې د ټولو دولتي، خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفورم ټاکل شوی. په دې لایحې کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوک او ښځینه باید کمیس، پرتوک او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ په لاره دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چنده کالی ورته اخیستی وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکې ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خو دلته بیخي حیرانه یم چې دا کالی او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي، ور پوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړي زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي، او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفورم جوړولو توان نه لري هم دې ته اړ کېږي چې ښوونځیو ته لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوک جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوک د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود، خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کېږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي، د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی، موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کېږو، تاسې باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کېږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم تاویده هیڅ تصویب نه سي. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه یې واخیستله، خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ هم نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له وایان زبیع الله مجاهد څخه وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راځي د دې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوست کې یو ډله ځوانان چې شپږ کتابتونونه یې تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظریې پورې نه محدود وو، نو د یو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو.
غرمه په سحر واخله، د کاروان دعا در واخله، دا وطن خو یې غزل کړه، لویه خدایا لویه خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخېدلی یم.
تقریبا 50,000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې وڅوان پر زکار ډول ماشومانو ته د شار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4,500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري په رضاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4,500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید دي.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډېر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ مېشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لارې سره دی پوهیږي. دا د دې لپاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لاره ده چې دی د داسې څخه استفاده کولی شي.
او زما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د لې ورځې ډېر ګټې ځینې اخیستې دي، ډېر روښانه سوي دي، په کتابو باندې په خوانه پوهې دي، اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه، نو بېخي ډېر ښایسته سوي دي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 1,340 کتابتونونه نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخه کړو. په خوست کې یوه ډله ځوانان له 2 کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکڼ، ګربز، نده شاکوټ، سپیره او موساخېلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې عامه کتابتون شته او د شیخ زاید پوهنتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وایي چې هغو خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2,250 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دی خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقه تو مختلف ذوقونه دي، مثلا ته ادبیات لولې، زه فلسفه لولم، بل روپوهنه لولې، نور څوک د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه اخلو. لکه په یو ګوند پورې، په یوې ډلې پورې، په یوې نظریې پورې نه محدود وو، نو دې یو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخته ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي، هغه تاسو ته درس پاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خو د ملګرو ناستو چې کېږي په دې کې کومې پیسې تولیږي، ډېره برخه کتابونه په دې باندې اخیستل کېږي، او تر څنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو په هغې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډېره هغه مینهوال ولري. یو خو داسې مثلا ډېر داسې کتابونه وي چې هغه ان په لوستلو هم نر وي، نو داسې کتابونه خو ځینې خو داسې وي چې مجبوري مثلا څوک ډلۍ در کې واپس کولی نه شو، خو تر ډېره ملګري هم هڅه کوي چې داسې ښه کتابونه واخلي او چې څوک ورسره ژمنه وکړي چې مثلا زه درته کتابونه ډلۍ کوم، نو بیا خپل نمونه ورته ولیږي چې دغه کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی، دا څنګه دومره پیسې سره غونډولی شئ چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
دا خو دومره پیسې وي هم نه، ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوان داسې دي چې اکثره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي، زده کوونکي وي، او هم دومره یو څنګه مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي چې مثلا هغه دنیا سے 100 افغانۍ 200 افغانۍ په خوښه کې دغه راټولېږي، او بل غړي ډېر یو تقریبا 1.5 کسان یو چې 100 افغانۍ شي 3000 افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه خپل کېږي. په ډېر په دې کې داسې چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزي، دا په ځای مورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه، زای مورته نه دی تعین کړی، په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي، او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپل هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بېرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل، دته هم ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. خلک مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار به مکتب کوي، نو مکتب پلان تقریبا 15 خواو شاګردان لري، د دولتي څخه لا ډېر تعداد لري، نو خلک هم وي، مرسته کوونکي هم وي، د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکار ډېر شاعران هم هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالېږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی، که نو یو عامه کتابتون یو چاته مفت کتاب رسول، نو دې ته خوشحالېږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لانډور وایي، په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
وړاندې د ناروژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلې يم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا، یا د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړه دومره مو ویریګا پر ګلو نور ګډېګا، لو پیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستایا، زندگی خوگا کتلخا، یا د مست مولانا بلخا، د سخی جنډا پر وته کولاړه خپر ځایا،
چې په مستا ګډا درومي د ښکلا ورشو به مومي زه د خدای د مینې شپون سا پاس په تور کې رمه پیایا غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یو یې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او درېم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې مو د شاخلیو ملکزی او وردک نظر اخیستی و اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. د شاخلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو دا خو ډېر کلمات دي، کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملي برخې ته داخل شي بیا پوهېږي چې فارس څه شده. ډېر داسې څو په ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 1500 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایي نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي دی مایي د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې ډېر
لویا سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ایسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطره چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کپ سوداګری سره ډېر سروکار لري، اوبه ډېرې لري، کبان ډېر لري، نو نومونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان چې د وشانو نومونه ډېر لري، په سلګونو نومونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې داسې یو څه ته پیدا کړم چې لوستونکي وکولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شی دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخیستل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ دپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي دی که بیا جملې شته د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومو مراجعو باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې به د کومې ستونزې سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کول او د لغت اصلیت یا پاکي هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله اوس ما مخ کې یادونه لنده یادونه وکړه اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف داده چې 15,000 تر 1,00,000 لغتونه دغه ورسیږي نو کله چې دغه چاپ تاپ تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړی اپوت ته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس تر څنګ جرمني پښتون قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې ل بلې ژبې پښتو ته راوښبړي، یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې ل پښتو نروي شي ته
پښتو نروي شي ته هغه بیروست پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم چې ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړئ شو برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دی ولې په پښتو کې ماته نه دی معلوم نشته او پراتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
ل طارق بزګر څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده. د دوا په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو. ملک اسد په خېټه لاس راخت، سری وخوځاوه، وی خنده. احسان الله خان او الله زاهد د ټولو ښه قدر وکړ. ملک صاحب د جماعت لپاره د ځمکې پاړه زاهد څه وویل؟ هغه د جماعت ړنګو دیوالونو ته وکتل، د څنګ پټي غنم ورته نوي ټوکېدلې وایستېدل، مخې را وګرځاوه. زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي، وی منله نو. هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست، په ډډ غږ وویل، شل بوجې سیمټ یې هم ومنل. ولا بېشکه تېره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو. ملک اسد سر وخوځاوه، څه یې ونه ویل، دواړه رهي شول. د ونو په لوڅو خاښونو مرغان ځوړند سرونه ناست، د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل، د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکتلې، او لمر ورو ورو پټېده. بخاریو کې نوې دړې کې خودل شو. زاهد درسته سلام وګرځاوه، په ګیره یې لاسونه راخکل، په نکریزو سره څو ویښتې یې په ګوتو کې ونښتل، ګونځې لاسونه یې لپه کړل، سر یې وځړېد، شونډې یې وخوځېدې، په تور رنګه مخې توره زخله ورایه نه ښکارېده، غټې سترګې یې وغړولې، پورته یې وکتل. خدایه غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولول. د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې، د ده په سپینو جامو لګېدلې، د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل، د ځناور واویله اورېدل کېدله، د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده. باد په انګړ کې ګرد تاوېده، د دروازو په پردو کې را ټولېده. ده بیا هیله وکړه، رحمان ربه، غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم. غبرګون ونه لیدل شو، غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ، په تمه پاتې شو. د کټ د بازو چنګاش خزه پر اړخ واوخته، ته د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل، نور زنډې ونه شو کړای. بیا یې د هیلې تکرار وکړ، مهربان خالقه، مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته عرضوم. په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بېخولې. دا ځل غبرګون ونه زنډېده، پردې په حرکت راغلې، د کړکیو د ښیښو لړزه شوه، رڼا خونې ته داخله شوه. ناشنا جسم یې درلود، د تروسه دا ډول جسم نه و لیدلی. د شونډو راپایې حس کړه، لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه، له رڼا غږ را ووت، تاسو ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ. لبیک، ستاسې غوښتنه واورېدلی شو، مګر لوستل ستاسې په ګټه نه دي، لطفا په نالیدلي حالت یې ومنئ. زاهد زړه لوی کړ، غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي، مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده. ورو یې غږ را ووت، پرېږدئ چې ویل ولم. نور څه غواړئ؟ پر خپل حال راضی نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم، مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځوي. چوپو، داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پښیمانه لهجه یې زیاته کړه، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه. باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ، غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي. څنګه کولی شئ سترګې وغړوئ؟ ده سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې. د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده. د دعا کلمې په څېر مجسمه وه، ورو ورو تتېدله. ده چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه، رڼا له خونې وتې وه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوې چمتو کیږي. دې شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایي کښتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کښتۍ سپارلې دي. همداراز به سږ کال د غرونو ترمنځ د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یې یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
دې برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي دي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زانګوګانو جوړول او په سیند کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غر ته چې زانګو جوړېږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحې ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زانګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح د پاره کښتۍګانې چې دا عملا راورسېدي، انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به د دغه افتتاح کېږي، او بل دا چې د سیمې خلکو د پاره به هم یو د سیاحت ښه بېلګه وي.
د نورستان اوسېدونکي هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسېدونکي خالد افغان،
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زانګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کېږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتي منلی. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوو چې په نورستان کې داسې آبادې لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتان مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایي کښتۍ لیږل کېږي چې یاد ولایت پریمان او به ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري، چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلی او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاوو نه لرې کیږو. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې به چا له ناغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دی باخت سو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د واما قدیم کلي اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي. دا هغه ځای نه خلک کتار ته ولی چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلي کې چې یو شورا دلته دایرېدله دې خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام. هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تېر شوې دي. ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
چت بن وایم نظر حلونا ززا پم خادی سیڑی بولنا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په موخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تخویک مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، دای درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بلاخره اجازه ورکوي خو ته په معنی ورچخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي، زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپټا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. لنن تیرش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي. نخپل میړه او نه هم خپل خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دادی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدي رادیو ادبي مجلې دا غنه مو هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بلې مو خدای مل
یاله نسکور وم دې تشو ما خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما زندان نڑا ہوند நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா கலே 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 நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವ ಮಹುದೆ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಮಹುದೆ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಮಹುದೆ ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವ ಮಹುದೆ ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವ ಮಹುದೆ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے میں ککر سجدے تن د پیدا کر خالق میں ککر سجدے تن د پیدا کر زندیا مت عمدے لگو خود تندیا مت عمدے لگو خود پیالے 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 ن سورو مت شو خود پیالے ن سورو مت شو خود تشو مت شو 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 مت شو خود خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات عمدے لگو خود تندیا مات عمدے لگو خود